السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپین 2:16 سن اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. په دې خبری خبرونه کې راپورونه د تخبرو تر څنګ مهم خبرونه په سر کې خبريږي. په مهم راپورونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وي د وردوج په تیر ګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 100 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې مهم کورنۍ او بهرني خبرونه. په بهرني خبرونو کې چې وروسته تر خبريږي اوري، سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د هموري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمي چاودنه کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شعارف در اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچې کې د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نادرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي، او د امو سیند د څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار کې د محلي پولیسو قمندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ دېرش سیمه ییز پولیس ول، د قمندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه، طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي، او تر اوسه هغه شپږ دېرش کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي.
د بدخشان یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې د تسلیم سوو امنیتي سرتېرو شمېر 100 تنه دی او ټول یې طالبانو خوشي کړي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالسمد یار ازادي راډیو ته وویل چې یاد سرتېري نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړي دي. یار زیاته کړه چې دغو سرتېرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لرله، خو زیاته کړه چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ټول چې دغه وسلوال تیره ورځ د دې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امو سیند د څپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي، او د تګ راتګ لار هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې، خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی سوی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره نن د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ. وی ویل چې خبرې که د بحران د حل لپاره ډیر کم اغېز هم ولري غوره یې کړي. بشار الاسد نن په ټلویزیوني وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوځ له کنټروله وتلي، او ټینګار یې وکړ چې د سوریې پوځ د خپل ولس د ساتنې توان لري، خو وی ویل چې پوځ د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپین ماڼۍ و چارواکي چې د امریکا له ولسمشر سره کینیا ته تللی ویلي چې دوی د ترکیې د دغه اقدام ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمي چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیې د دیاربقیر ولایت د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن وویل سول چې پر دغو عسکرو پرون ماښام د موټر بم چاودنه سوې ده. خبر پاڼه د حملې پړه پر تروریستانو راچوي، او دا هغه نوم دی چې ترکیه یې په عمومي ډول د کوردي جنګیالو لپاره لپاره کاروي. تر 14 مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکاکی خبرداري ورکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباروي لامله له انقره سره د اوربند موافقه ماتوي او د موافقې ته پابندي نه لري. د ترکیه ستر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبريالانو ته وویل د وای موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي او خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا زه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وایم. د دې درې تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د هغوی ټولې وسلې له منځه ولاړې سي. د ترکیې پوځ د عراق په شمالي سیمو او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حملې کړي دي. د اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصا جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې نن ګډون کول د عربو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیلو د پولیس وایاند مکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه 2 متره ورتېر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحم مته ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې خبرداري ورته رسیدلې و چې یو شمېر عرب ځوانان به وغواړي چې د یهودانو پر دغو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو دغه ویاند ویلي چې پر جماعت د یرغل په توګه نه دی ورغلي او نه هم په زور ورننوتي دي. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 پولیس سرسري زخمیان شوي خو هیڅوک نه دی نیول شوی. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستیو کې په خپل خوشاله سوریه سنسوي و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. دغه 19 کلن سړی ادم بروکمن نومیږي چې اسلامي منلې دی. د نن د استرالیا په ملبورن ښار کې محکمې ته ودرول شو. د استرالیا فدرالي پولیس وایي بروکمن تیر اونۍ له سوریه ستون او ځان یې د ترکیه پولیسو ته تسلیم کړ. دی د جمعې په ورځ استرالیا ته ورسید. پر بروکمن تور لګېدلی چې په عمدي ډول یې یو تروریستي سازمان ته مرسته رسولي او دا کار په 15 کاله باندې محکومېدلی شي. بروکمن د استرالیا مطبوعاتو ته ویلي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره سوریه ته تللی و او تر زخمي کېدو وروسته مجبور شوی و چې له داعش سره همکاري وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن وویل چې لږ تر لږه اویا استرالیایان او په عراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنګ کوي او لږ تر لږه 100 تنه چې په استرالیا کې میشتي مرستې ورسره کوي. او په مصر کې د سویز پر دوهم کانال په امتحاني ډول کارګو بیړۍ تیر شوې ده. سویز د دوهم کانال د دوهمي د دغې لارې د پرانستلو د مراسمو لپاره په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پر دغه کانال باندې ستري بارونکي بیړۍ د تګ راتګ لپاره امکانات لري. د نوي کانال د جوړولو کار تیر کال پیل شو او د اگست په 6 به رسمن پرانستل شي. مصري چارواکي وایي چې د سویز دوهم کانال د زاړه کانال تر څنګ جوړ شوی چې 8 میلیارد ډالر ور باندې لګیدل دي. د سویز زور کانال لشتلجه 1550 کال مخکې جوړ شوی و چې سره بهیره او د مدیترانه سمندرګای سره نښلوي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردګو ولسوالۍ کې 100 پولیس چې پکې محلي او ملي پولیس شامل دي د سیمه ییزو پولیسو د قومندان لخوا طالبانو ته تسلیم شوي.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبان.
د لوړو زده کړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجود دي.
د تیرو 14 کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایاله آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ اول منځله ده. هموري چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو بیا زور اخیستی ده. بیا بیا هم خرغلی د بدخشان چارواکی وی چې په وردوج په تیرګران سیمه کې وسلواله طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمې ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابر کړې و. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو د قومندان لخپل ملګرو سره طالبان خوشی کړی او نور له هم له دوی سره دي. د تفصیل کې د چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکی وی دوی بډیر جر د تیرګران د برتنیونی عملیات پیل کړی. بلخوا د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمیر استازي په تیرګرام او نورو امنیتي پیخو کې د امنیتی ارګانونو چارواکي پړګنی. د بدخشان کې د چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشی شوی پولیسو په اړه څه ندی ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شوی پولیسو شمیر یو سلو اتیا کسه خودله. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو له ډلې شپږ دېرش سیمه ایز پولیس خوشي کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ایز پولیسو د قومندان لخوا ورته زمینه برابره شوې وه.
پرون یو سلو نفره په تیرګران کې چې شپږ دېرش سیمه ایز پولیس ول، د قومندان جلال په مشرۍ اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي او تر اوسه هغه شپږ دېرش کسه چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوي دي.
د ښاغلي فروتن په وینا دغه کسان یوه ورځ په محاصره کې پاتې وه چې د ناسمې هوا له امله مرسته ور ونه رسېده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلورو ورځو مقامت وروسته تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلولس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پنځه ویشت کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نورو امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګڼي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
خبره ده کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچه جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یوه دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیر
هغه څه چې دفاع وزارت پورې مربوط دی هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمو کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل شي.
ملایتونو څخه ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د غوایت جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړې وه. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووژل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپله کړه. ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان زمینه برابره کړې وه. په همدې اړه باندې د بحث لپاره جنرال عتیق الله عمرخیل یو افغان پوځي کارپوه هم اوس له مستقیمې ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. ښاغلی جنرال، ډېره مننه چې په لاین کې له پاتوې ریپورت مو ګټه وه. مهرباني وکړئ ووایئ چې دا څه ښکار کوي چې د پولیسو یو قومندان دی جکشي او یو سلو او یو سلاته یا نور زیات پولیس طالبانو ته ورکي او د طالبانو ته تسلیم کړي، دا څه ښکار کوي بلاخره په افغان نظام کې؟
دومره د تعجب وړ خبره نه ده چې دا قومندان څنګه تسلیم شوی دی. دا په جګړه کې ډېر شیان داسې کېدای شي، امکانات ډېر دي. ولې اصلي موضوع به څه کېده؟ د بدخشان موضوع له ډېره وخته را په دې خوا داسې یو موضوع ګرځېدلی ده چې هلته ځایي چارواکي دا توپک سالاران دا بعضې د دوی زورور خلک د بعضې معلوم په عیسه کې دوی یو د یو بل سره ډېر سخت رقابتونه کوي، دوی د یو بل سره ډېر دغه لري. نو اصلي یوه خبره دا هم ده چې همیشه دلته چې ویلي دغه جګړې د شخصي منافع په خاطر باندې شوي دي.
نو سیده چې شخصي منافع خو دلته د افغان عسکرو تسلیمي خبره مطرح کیږي، ولې دومره یو ضعیفه یا کمزورې قومندان دی اوسې چې په جګړه کې بالاخره تسلیم هم شي او دومره ډیر تسلیم کی؟ څنګه
بالکل دا خبره د فکر غوړې چیرته چې د کاش په استخبارات ضعیف شو او چیرته چې د چارواکو لاس د تعیناتو کې یا پته هغه څوک چې نخلي دي هلته په غور کې نور لاسونه وهل کېږي، بې کفایت خلک تعینېږي په خپلو منافعو باندې چې هغوی د زورور دي نه د ملي مسایلو باندې هغه تعینېږي. داسې مسایل راځي چې داسې اشخاص افراد چېرته تطمین کېږي یا چېرته دوی ته چی ورکول کېږي د هغو په مقابل کښې به دوی ډېر ضعیف خلک وي. دغسې تصنیوي دي کې شک نشته په افغانستان کښې د فساد موجودیت په باره کښې ډېرې دغسې خبرې شته.
ښاغلی امرخیل، سیمه ایز پولیس تر ډېره پورې هغه کسان چې د دوی قومندانان ټاکل کېږي په ولایتونو کې، دوی هغه خلک دي چې پخواني جنګیالي خلک وو، دوی ښه جنګونه کړي دي، پخوا یې ډېرې جګړې کړي دي، ډېرې لاسته راوړنې لري، نو دوی ولې دغسې په اوس وخت کې دوی ولې دغسې کمزوري ښکاره کوي؟ بالاخره دوی تر شا به هم ځینې لاسونه موجود وي که څنګه؟ دوی لاس لري له خلکو سره که څنګه؟
جګړې کولې، خلکو مال مور، د خلکو اولاد مور، دا شیان د دوی کښې ډېر دوی په دې باندې عادت لري. دا د دې د قهرمانۍ خبرې ډېرې کېږي، ولې حقیقت خبره دا ده چې دوی د پیسې
بلې. ښاغلی امرخیل، رابشو دې بلې خبرې ته چې په بدخشان کې ولې تل دغسې پېښې کېږي؟ یو ځل د ملي اردو سرتېري وژل کېږي، بل د پولیسو تښتول کېږي، اوس دغه د بیا سیمه ییز پولیس دې خبرې ښکار شوي دي. په لنډه توګه باندې څه کول پکار دي دغې د مخنیوي لپاره په بدخشان کې؟
پخت هلته یوه قوي اداره پکار ده، اداره ضعیفه ده. هغه مشران چې هلته توپک والا دي، توپک سالاران دي، تر هغه چې هغو دي له بین لاړ نه شي او دغه د معدن موضوع حل نه شي، دغسې مسایل دي ډېرې وښي د تلویزیون شب شب.
بلې بلې بلې، ښاغلی امرخیل ډېره مننه، ژوندي اوسې. بلې، پوځي کارپو عتیق الله امرخیل چې په بدخشان کې د سرتېرو د تسلیمۍ په خبرې باندې بحث کوو. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې ضعیفه اداره او مدیریت د دې لامل شوي چې دغسې پېښې رامنځته شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم اوریدلی شئ، او همداراز مطالبې چې د گزارشونو او خبرونو په شکل وي هلته لوستلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي راډیو پښتو ویب پانه ده، پښتو پانه ده په فیسبوک کې څه باندې 2,500 کسانو خوښه کړې ده، تاسو هم ځان سره خوښه کړئ، تازه خبرونه پکې پراته وي. همداراز د خبرونو لینکونه چې زموږ له ویب پانې سره وصل دي هلته تاسو ترلاسه کولی شئ. د افغانستان د پوهنتونو نو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هواري شي. په دې مقصد د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې هوارۍ ته تدابیر نیول شوي. خان محمد سینګ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوي وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهاند قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پاموړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي. چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني داخلي بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو علمی او اکادمیک لار چاره هم پیشنهاد کړی. په جوړه علمی ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مساوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي، او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نای یا آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو په رسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود، خو له دې سره سره د مخرزانه او غیر اخلاقي اهدافو لپاره له دغو شبکو څخه د کارونې شکایتونه هم کم نه دي. قسیم سولمل په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د ځنې سژنې شعار جوړوي. د نیا آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسنۍ اجتماعي در کشور
د وی ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغله خلوتګر وایي چې په تیرو نږدې یو نیمه لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال مشکان مصطفی وویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ته په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو، پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کیږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز بعضی داریم که فرهنگ استفاده هست.
دوی موږ له هم اړتیا لرو چې له ټولنیزو رسنیو څخه د استفاده فرهنګ باید پیاوړی سي. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې له ټولنیزو رسنیو څخه سمه استفاده وسی او اخلاقي موازین باید تدوین کړي. ټولنیز رسنۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل سي، بلکې دا شبکې باید خلکو ته د معلوماتو درسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت جنګیالیو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنګونو بیا زور اخیسته. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسیدلی. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ جوړ کړی.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی منی ختی هم روان دي په دغه سیمو کې کله د دایش او کله د امارات اسلامي ډله پر یو بل برلاسي شي خو په هر وسلواله نخته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کله پریږدي او نورو سیمو ته راکړه شي. له تیرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمن د بیا ځل لپاره نښتې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغو جنګونو له امله یو بل ځای ته کډه شوي.
ماشومان ښځې سره مثلا داسې سرلوچې درونه حرکت کوي پیاده وځي څه موټرو کې او څه پیاده وځي سر څه جلال آباد ښار ته څه مارکو ته د دیبالا نورو سیمو ته ځي سر او دوی خپلو کې سره لګیا دي جنګ دی تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکړي او نه کوم اقصل عمل وښودلی دی. جنګ اوس هم په شدت سره روان دی سر او زموږ دا تقاضا ده چې دغې ته د حکومت توجه غواړو سر چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي زمین ځای وشي سر او غټې ستونزې ولس ته پیدا کړي سر.
جنګ چې دی د دایش او د اماراتو ترمنځ روان دی او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلي دي او مالونه یې پرېښي دي کورونه یې پرېښي دي او دغه نازه خپله جنګ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیادالزید هسکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبره د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي اما جزئیات دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې د همدغه جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې عام خلک سوځي.
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو. کورونه زمونږ اوس اشپزخانې چرګانې په والله چې زمونږ ژوندې ورته غورځولي فیل مرغانې ژوندې ورته غورځولي مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان نه ورغو لغې په کلاشینکو باندې وښته هغې نه روسته لال کړه او بې رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه انسانان د کمرو نه را خطا کړه. مونږ مال او حال چور چور کړی دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اول ته امنیت هغه ځای ته سر نه راښکاره کوي چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تېرېږي په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي د لیار کې چې بی انتهانه چپړې د زنانا او ماشومان نه پاتې شوی چې دا پایدار روانو فرانسوک د کمر نه لیدل چا لاس ما چا خماته او داس یو رښت دی چپړو پروت چې تا ورته جړلی وای تا ورته جړلی وای چې مسلمان باندې دا حل ولې
نو موري د مشانو جرګې پر هغه پلاوی هم نه وکړه چې په خبرې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتی وضعیت څخه خوښ دي. دی وای دغه ډول پلاوی چې مرکز راشي یوازې دولت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي خو د سیمې د خلکو له حالې ځان نه خبر کړي.
به چې داسې آیات ولګي چې غزا ته ځان ورسه هغه صحیح حیاتی هغه دی حکومت باندې خپاکی په دې ولس باندې خپشي دی ولس سره داسې سړی را لګي چې هغه دی وطن خلای هغه کم سره چې دی د ایران نه راغلی دی د پاکستان راغلی دا روغ افغانای یاد ورولګي روغ وطن فرص سره ورولګي چې هغه پښتنه او کښ داسه حل په دې وطن کې روان دی.
د ویلو د چتیره اونې د ننګرهار سری میشتي ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شو ته باندې زرو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د دوی په خبره د مرسته یوازې هغه کورنۍ سره شوا چې غنی خیل ولسوالۍ ته راکړه شوی دا چې نور ولسوالۍ او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوی د هغوی سروې روانه ده.
مامورزل چې په ننګرهار کې دایش او طالبانو بیا خپلمنځي جګړو ته زور ورکړی دی. وربشو پکتیکا ته هلته شاوخوا یو لک څلوېښت زره هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې دي د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیل غونډه کې چې د یاد ولایت چارواکو مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته ورځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې وي.
تقریبا د بشپړ ورځې دوام وکړي او خاصتاً د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا د یو لک څلوېښت زره په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د نهو میاشتنۍ نه تر پنځو کلونو پورې عمر لري د به ټول جکټي بریاندستن په واسطه باندې واکسین کیږي. هر کلی جماعت په جماعت باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق د مینا جان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو له لارې د شری ناروغۍ پر ضد د واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست. پکتیکا والی وویل چې واکسین د شری د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده. د پر پکتیکا والو غو کړي خپل ماشومان ته واکسین ورکي.
په تبابت کې وای چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. مونږ نن دلته عملاً فیصله باندې د یوې بی بی میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کی.
یاد دی وی چې ډاکتران شره یا سرخکانی و خطرناکه وژونکي او ساري ناروغي بولي.
د سرخکان شری د واکسین د پیل پاره مو لپاکتیکان د نجیب الله علی خو لوخیل راپور ورید. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروئ.
د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردګ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو همکاري ولوال نو ته تسلیم سویلی. چارواکی وای د فرادا نردری وسوال درې افغان سرتیری د وسوال طالبانو سره یو ځای سوی دی. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسوال طالبان وژل سوی دی. د امو سیند د سپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای سوی دی. سپینماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل سوي او څلور نور زخمیان سوي دي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په وروستۍ کې په خپله خوښه له سوریې سن سوي وو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. او اسرائیل پولیس وای چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جماعت ننوتل.
د افغانستان له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وای چې په افغانستان کې ځینې شرکتونه کورني او بهرني پانګوال په بهر کې پانګونې ته هڅوي. د دغه ادارې بیان روح الله احمد جینن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د قانون خلاف عمل وباله او ویل چې دغه شرکتونو جواز به لغوه شي. احمد جی وویل ځینې شرکتونه دي چې زموږ کورني پانګوال سوی چې تاسو لار شي ترکی یا دوبی کې پانګونه وکړی. موږ هڅه کوو چې دغه شرکتونو جواز بیرته لغوه کړو. ښاغلی احمد جی زیاته کړه چې دغه شرکتونه د رسنیو له لارې خپل اعلانونه خپروي او دغه کار مخنیوي باید وشي ځکه چې د پانګونې ته سخت زیان رسولی شي. په شمال زون کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین د پانګچونې د کموالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسی نن ازادي رادیو سره په مرکه کې د پانګچونې د کموالي سبب نه امنۍ، د تیر کال انتخابات او د دولت بې غوري وبلل. ښاغلی قاسی زیاته کړه چې له درې کلونو را په دې خوا په شمال زون کې د ناامنۍ له امله هیڅ ډول پانګونه شوې نه ده. قاسمی زیاته کړه چې د تیرو انتخاباتي لانجو له امله په شمال زون کې 80% پانګچونه کمه شوې ده. او د بامیان ولایت اوسیدونکو وایي حاضر دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. د بامیان د حاجیګک کان رئیس انجینیر حمیدالله لالی ویل کوم هندي شرکتونه چې دغه کان مزایده ترلاسه کړي و د عمله دغه کان له استخراج څخه ډډه کړي. د بامیان یو قومي مشر حاجی سیف یار نن ازادي رادیو ته ویل د کان د شوق سیمو اوسیدونکو زری چې د کورونو پورانې دوه سره د دغه کان د استخراج چاري پایل شي. ویل کیږي چې د حاجیګک د وسپنې کان د کار په استخراج سره به سبان د لزر کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د حاجیګک کان د بامیان ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د سیمې په کچه د وسپنې تر ټولو بډای کان دی. خو دروسه د دغه کان د استخراج عملی کار پیل شوی نه دی. او د هم د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر یو شپیته افغانۍ او دیرش پوله، یو ایرو شپیته افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ او شپیته پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، یو د عربي اماراتو درهم 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 80 پوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاغی روغتیا کارپوهانو وایي چې ډېر کسان د ویټامین ډي په کمښت اخته دي، چې له امله یې د هغو کسانو شمېره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو اخته دي. روغتیایي کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د اوس راسره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله پوتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستیوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي، در مورد که با معلومات ورکم.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د استودیو د ټلیفون شمیره هم تکرار کوم چې تاسو یې کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه، نو کولای شئ چې په دې شمیرو استودیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب وتخیل نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. زموږ د استودیو د ټلیفون شمیره دی 0992153 بل شمیره مو ده 0992 15 50. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب وتخیل، به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډېر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغې کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه یې د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجې نه یې هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډېر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي و یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ ته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ ته راځي.
بله دوستانو، تاسو سبب هم یادونه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. د خبرونه نن ورځ لپاره ځنګړي شوی د بندونو هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکوي په دې اړه. د خبرونه په دې برخه کې راځو یو اوریدونکی لرو چې دوی کومه پوښتنه لري په دې برخه کې، د دوی پوښتنه به هم واخلو بیا به راځو نورو سوالونو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مله
ځان معرفي کړئ او که کومه پوښتنه لري ازادي راډیو اورئ. ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه له مقصد سره پرې ده. د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمینه برابروي؟
ډېر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه موجود وي، د هغې د وجه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي.
اړیکه بنیسو زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړي. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني وکړي. ښه، د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بلوریدونکو ته به هم ورسو، خو د هډوکو د نرمښت په اړه به یو څه نور معلومات هم تاسو ورکړي، خو د بل په اړیکه.
وعلیکم
السلام، ځان معرفي کړئ مهرباني.
دلاور خان د کوم ساتنې خبرې
کوي؟ ښه، دلاور خان مهرباني کوي، کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟
ما پوښتنه غواړم، پروس کالي نن سم د سوال باندې زما په خامته شه د بلدې وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه ډیر ښه. ښه،
نو سره باندې پوند باندې د بجلی کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري دي نه د بل په خېغو لري نرمش نه لري او چې نو وګورئ دا مقال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو بر سره پیدا کی
او ورجانه د چې ما ته واړو کې کوم قسمت دا ورو کې دی او د دې باندې لکورته
دا بجلی د پوند په سر باندې دا په ما ته دا غاټه د چې بیا چې خان تیر کړه دا خپل وزیر اکبر خان کې عملیات کړ بلغه و چې دا په خاله مغه چې نرمښت نه کوي د کلسن دا بل چې څوره قاتیږي دغه نه قاتیږي او چې موږ دې کوم یا کار وکوم بیا هم درس کوي پرسي
او روزانه وجه چې و دا ول مات شو لوي د لوي خبره و
دا غږ غو دې دای ما هو زه دې دای ما تسرلای و زمخ کې و بو په خاطر کې غو دې دای بیا ما تا و بیا پیندره په لاس څنګه په کې دا پټرای و ک پیندره پیچینه په کې ور کوم دا که عملیات ک چې خان هم دا وکړم دا د کرخول دغه په خچ وګرځېږم درس کې.
او اوس یو کال تیر شوی کنه؟
او نن سم د سوال باندې پروسه د عملیات کړم.
ډیر ښه، سید تاسو جواب
ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب تاسو میره بنی وکړي.
خا د لور خان رور د کوی صافی څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپم ماته شو په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ د قسمت ډوکه به مات شو چې د ویلې چې خان هم پکې تیر شوی و. کله کله د عمومي لوی هډوکی چې ماتیږي دغه د ارجاع لپاره موږ د څو میتدون نه کار اخلو، یا د بیرون سیخان تیرو چې اکسترنل فیکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل په هر صورت په دې خبرې نه کوو، خو د ورور سوال ته به داس جواب ورکو. په هغه حالاتو کې چې موږ وغواړو چې اډوکې دوباره جوش وکړي نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي. یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي. نو د موږ همیشه ترې خواهش دوي چې د عضلاتو ته سره دغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې په آینده کې د دوی د پاره د مفصلونو یا بندونو شخواله پیدا نشي، خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندوز نه، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
احمد یم کندوز ولایت د ارچول سوالی نفس ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه دغه ویټامین سبب ګرځي یا دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي. بیا
ډېر ښه خبره
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه. په مجموع کې ویټامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي موادو کې چې موږ تاسو لرو په دغو کې هم شته، خو ډېر زیات چې دي په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ متاسی زینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعاع سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کیدی شي. ښه طریقې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خونه یا مازیګر د خونه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې وي په کور کې وسیږي او یا که بهر هم بیروزي اکثرا ډیر پنډې جامې لري، لاسونه او خپې پټوي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډېر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز دی ډېر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تعداد دواګانې اخلي، مثلا موږ ورته د کورتیکوستیروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هیپارین اخلي دواګانې اخلي، یا یو دوا د موږ میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې هغوی بدبختانه الکولیستان دي، شراب څکي، دوامدار دوی د ایتایل اخلي ایتانول، په دو کې د ویټامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنان هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې کوي، کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
بله نذیر احمد مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، ما اډی کې دغه نازک یو غوښته مې نازک کړه چې غوښته مې نازک لر کړه زخمې چې دا څنګه جوړي.
اورورجان څو کلن به یې؟
تقریبا دا یو ښکارې.
او وظیفه دې څه ده؟
دکان کو.
دکاندار یې. دکان دې مخ مرته ده که سوري ته وبخه؟
مرته دی.
مرته ده. په کوم ولایت کې اوسې؟ کندوز نه لکه چې وایي
زابل ولایت.
زابل څخه ډېر ښه. یعنی بنیادی عام طور ډېر ډنګر یې؟
ډنګر یم. وا
ښه. کور کې اور او هم د څکم از خلک وکا څنګه؟
یا هغه دغه چې اجنه
زغلی او ممی کومه ناروغي خو نه لري په وجود کې چې ملاد نه
لري؟
بله
چې واهن نه لري کلر زخمې چې بیا ژر نه جوړیږي.
یو بل ناروغي د شکرې ناروغي مورته وي، هغه خو به نه لري معاینه دي کله کړي کنه؟
دا د خېوار څخه در وسه پرې دا اوس دا
خدیر خور جنہ
له تسمنه نذیر احمد خان ډاکټر صاحب ساسي دا پختنه وخصله او مفصل.
نذیر احمد خان وروره، یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې همداسې ای ولادي شکل سره غوی په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره داسې کې وایي نشتوالی د مرض او بهبودی کامله، پوره بهبودی، چې دا ناممکنه ده. موږ که څومره جوړ هم اوسې په وجود یو قسمت کې به یو چی وي، یوه دانه به وي، یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا وروسته کلو کې د علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړه چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي اوسي، او ځینې
کسان شاید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغه نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعا سره نه وي مواجه شوي. او زابل ولایت خو زموږ او تاسې اطراف ده هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده. خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تا سره لازمه مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډېر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
مننه دوستانو. نن خبرونه کې د بندونو او هډوکو په دردونو غږیږو. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتخیل موږ سره په استودیو کې دی او تاسو ته په اړه معلومات درکې. یو بلوریدونکو اخلو عبد الله ل کندهار نه. السلام علیکم. مهرباني وکړئ عبد الله خان. وعلیکم السلام. مننه.
وعلیکم السلام. عبد الله ورو اورو
کچیر هغه کسان چې مختلف شیدو مختلف نور د کوم څه بجاتو لامل نه تنګي په څه کچیر چې دغه موقع ته لږ تغیر ورکړي چې غږ مو پریکيږي. ډاکټر صاحب سم سوال ونه خسته.
خا ویلې ویتامین دی په سبزیجات کې هم څنګه یو څه حدا پر مو وخسته نور پښتنه خو نه لري ورورا ګاډي کې پریشو. ډېر ښه ورور جانه. تنها په غوښو کې او شیدو دی که نه ده. موږ او تاسې خصوصا قندار کې ډېرې ښې مېوې لري. تاسو په مېوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامینونه شته. هغې جملې ځینه ویټامین دي او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په مېوو کې دي. له دې چې موږ د راډیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډېر ښې خوراکي موادو باندې فوکس نه کوو ځکه ځینې کسان چې وضع د اقتصادي جوړ نه وي بیا هغوی مایوسه نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامداره موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یا یو تعداد کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتا یو تعداد میندې په جریان د امیدوارۍ کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. موږ او تاسې خپل نورمال رژیم چې اخلو انشاءالله چې همدغه هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډېر ضرور دي او هغه شیان چې کلسیم او ویټامین دی ولري خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوی کې ډېر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي انشاءالله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه. ډاکټر صاحب هر کال په نړۍ کې ویل کېږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیون پیښې رامنځته کیږي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډېر ښه. اصلا په 1994 کال کې سازمان صحي جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه برخه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو رستېدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي. په هر حال دغه د اډوکو رستېدل یا نرمېدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنین د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیاتې لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلی چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوب کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي، یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اړوکو رسېدو سره مواجه دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. احمد الله له کابل نه ډېر منتظر هم پات شو، مهرباني وکړئ. احمد الله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
احمد شو جان، مهرباني. وعلیکم السلام.
محترم
چند سال عمر دارین بباشن؟
از 50 بالا هستم.
50 بالا، وظیفتان بباشن؟ درست است، درست است. بسیار از طریق رادیو برتن جواب میتیم.
درمان لده ارور مربانی را کرده
ارور امچا ده کابل چخه ویده د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسې وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دو موږ لیدلی ده، دا بند سطح نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي. هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطح چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چې پیرا شي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بې حرکته کوي نه. دوی باید د یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو اکسرې اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي، په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځینې نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه، دا ورور دې نه پریشانه کیږي، انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستي. ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا 20 دقیقې دوی په خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال ورور جانه، ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، داسې لږ شانتي دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي بیا یو اکسرې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې مفصل معلوماتو. دوستانو د خبرونې لومړی برخه هم په همدې څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ، بیا هم د همدې ناروغۍ په اړه غږیږو. البته تر ډیره به د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نو دا اوس درې بجې کیدونکې دي، د درېو بجو خبرونه به واورو. تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتېدل یا کسر په اړه غږیږو. او تاسو به مخکې د مخکې بیا هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې له خبرونو وروسته بیا کولای شئ چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسئ. 0999215 بله شمیره مو ده 0999215. دا د سټډیو ټلیفون شمیرې دی. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ټرینر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هم له موږ سره په سټډیو کې دی. راځو خبرونه اورو. د دریو بجو مهم خبرونه سهار لیوال څخه اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې ده.
مقام های